السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هله چې د ژوند چاري مخي وي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو په پکتیکا کې د زلزلې ټکانونو پرون بیا هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول په پکتیکا کې د طالبانو سیمایي چارواکي وایي چې د مازیګر په 4:55 په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه ازادي رادیو ته ویل چې د لمرنۍ معلوماتو مخې په پرونی زلزلہ کې لک تر لګه لاس کسان ټپیان شوي او په تیرو زلزلو کې زیانمن شوي کورونه یو مخ ویجاړ شوي دي د پکتیکا د عام روغتیا رئیس حکمت الله اسمت وایي تر پرون ماښام هم په سیمه کې ټکانونه حس کېدل
دوامدار منځکه خوري کې او هیبتناک هغه مرسره ده او دا غږم په د خلک د شهس کې لکه دوی ته نږدې دا غږ خلک اوري ما په نظر دا پس لرزه نه ده ما مخ کې ملي دي د مستقل ټکانونه نه دي د سیمې او جوړجکی کوي سروې په کار ده
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دواړو لورو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي دا چې خبرې پر څه متمرکز دي جزئیات په خبرونه کې اوري د کرکټ د شپږیزې د لیګ په لومړۍ لوبه کې د کابل بازانو لوبډلې د بند امیر او د سپین غر لوبډلې مساینک ته ماته ورکړه دا لوبه پرون د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د زرګونو نندارچیانو په مخ کې تر سره شو د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي رادیو ته ویل چې د لیګ ته بهرني لوبغالي هم بلل شوې
دي کې بهرني لوبغالي او بهرني کمنټران هم راوخه شوې دي او د ویل چې دا لوبې په ټول خلکو کې د افغانستان لپاره ډېر مثبت او ګټور تمام کېږي
د شپږیزې په لړۍ کې اته لوبډلې برخه لري او دوه درس لوبې پکې پلان شوې دي د ترکمنستان د پلازمینې اشقاباد اوسیدونکو وایي په داس حال کې چې په دې خار کې تودوخه 40 درجو ته لوړه شوې ده د څخلو د اوبو جریان قطع شوی د اشقاباد یو اوسیدونکو فرهاد پرون ازادي رادیو ترکمنی څنګه ته ویل چې د سهار له 8 بجو راهیسه په کور کې اوبه نه لري د ترکمنستان په لری پرتو سیمو کې چې د تودوخه درجه 50 درجو ته رسیږي وضعیت تر دې هم خراب دی او د اوکراین لوی څارنواله وایي چې لخپلې دندې د لری کېدو د سرنګوالي په اړه اوس مهال څه نه وایي خو د دې د موقف په اړه د روان وضعیت له پای ته رسیدو وروسته به یو بشپړ بیان ورکړي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې لوی څارنواله ایرینا وینډیکټووا او د امنیتي خدماتو د ادارې اس بي یو رئیس ایوان باکانوف له روسیې سره د دې دوه ادارو د چارواکو د اړیکو د لسګونه قضیو په خاطر له دندې ګوښه شوې دي دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلای شي افغانستان کې د زړو بانک نوټونو ډېرې دو صرافان او کاروباریان اندېښمن کړي چارواکي څه وایي
کوم ځوان د دې زړو افغانانو او هم مخه سي د لارې پیدا شي په افغانستان بانک په خدماتو لاس پورې کړی
خوست او پکتیکا کې بیا زوره وره زلزلہ شوه
ما په نظر دا پس لرزنه د مامخ کې ملي دي د مستقل ټکانونه دي د سیمې او جوړجکی کوي سروې په کار ده
امریکا وایي د هغو افغانانو د اسناد او غم خوري چې هلته یې پناه غوښته ده غزنی کې مو دی و ډلې زواده څندو طبيعي
احساس خوب دانم
ښه احساس لرم خپانه يم خوشاله يم په خپل خوش مدل تواده کړی دي
او اوکران کې د روسي د يرغل دوام اروپای ټولنې کېفته تازه ډاډ ورکړي
اوکران نیډز مور آرم وی ویل پروواید دیم
اوکران نور وسلو ته اړتیا لري او مونږ به ورته چمتو کړو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومنې اوریدونکو ک تر پای زموږ ملتیا وکړي په دویمه نیمه کې درته درسي ساعت پروګرام هم لرو نن له مهالویش سره سم تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي راځو د سر خبري موضوع ته په افغانستان کې د افغاني د زړو بانک نوټونو په اړه د شکایتونو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت د دې ستونزې د حل لپاره د اقداماتو خبر ورکړی دی په هرات کې پروند د تیلو او غازو د پلور او پیر کاروبار له دې کابل ځانمن شو او ول مورز د دې خار د صرافانو ټولنې هم د زړو بانک نوټونو په تړاو اعتراضونه وکړل د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگ ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان بانک د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات کړي دي او لا هم ژمنه کوي چې د بدیل لارو چارو په لټه کې دي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې وو.
هرات د هیواد روستای ولایت دی چې پرون پکې د تیلو او ګاز د پلور او پیر بازار د افغانۍ د زړو بانک نوټونو پر وړاندې د اعتراض په دود وزندید او لدې یو ورځ مخکې د هرات د صرافانو ټولنې په همدې دلیل په اعتراض لاس پورې کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات تر لاسه لاندې دي. ښاغلی مجاهد د ازادۍ رادیو د پوښتنې ته چې آیا د طالبانو حکومت د نویو پیسو د چاپولو پلان لري کنه په ځواب کې وویل
دغه موضوع د حل لپاره لارې چارې لټول کیږي. کوشش روان دي چې زړو افغانانو او هم وخړل شي او د لارې پیدا شي. حلیزل روان دی خپل سپه سی وګام نه د عملی اخیسته سو حلیزل روان دی ان شاء الله دا ستونزه مقدر کو افغانستان بانک په دې مورد باندې په اقداماتو لاس پورې کړی.
کورنیو رسنیو او له هغې ډلې 800 ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هرات د تیلو او ګاز ټولنې په بازارونو کې د زړو پیسو د زیاتېدو په اعتراض کې خپل فعالیت درولای دی او د یک شنبه په ورځ پژواک خبري اژانس د همدې ستونزې له کبله د هرات ښار د صرافانو د ټولنې د اعتراض په اړه راپور ورکړ. صرافان وایي چې میلیونونه افغاني زاړه بانک نوټونه چې نور د کارولو نه دي ورسره پاتې دي. لدې مخکې د کابل د شاهزاده سرای صرافانو او عامو افغانانو هم د افغانۍ د بانک نوټونو د زړښت په برخه کې شکایتونه له ازادۍ رادیو سره شریک کړي وو. دوی ویل چې د افغانۍ بانک نوټونه هم زړه شوي چې نور په بازارونو کې د چلند وړ نه دي. صرافان او دکاندارن په بازار کې د افغانۍ د کمښت ستونزه هم د پام وړ بولي او د طالبانو له حکومت غوړي چې یا د افغانستان بانک له زیرمو افغانۍ د چلند لپاره بازار ته راوباسي او یا نوي بانک نوټونه چاپ کړي. د راپورونو له مخې پخوانی حکومت د افغانۍ بانک نوټونه په جرمني، فرانسا، برتانیا او پولند کې چاپول، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به نوي بانک نوټونه څه وخت او په کومو هیوادونو کې چاپ کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په پکتیکا او خوست کې پرون یو ځل بیا زوروره زلزله شوې ده. دغه زلزله د پکتیکا په گیان او برمل ولسوالۍ کې هغه کورونه یو مخ نړولې چې په تیرو څو زلزلو کې نیم اوران شوی وو. دا چې په سیمه کې وضعیت څه دی او هلته تیر شپه او نن سهار څه تیر شوی دی، همدا پوښتنه مې د مرکې په پایل کې د پکتیکا د عامه روغتیا مشر حکمت الله عصمت نه وکړه.
السلام علیکم و رحمت الله. تاسو ته ټول اوریدونکو ته بلې صاحب، مونږه پرون خپل سیمه ته تللې او سهم نه نږدې کتللې. مونږه د تک هدف دا و چې مونږه وګورو، ځکه چې مونږه هلته شې کمپونه لرو، سیار ټیمونه لرو. په دې فکر کاوه چې مونږه څنګه کولای شو سیار ټیمونه نور وساتو که کم یې کړو. خو بیا په همدغه جریان کې چې مونږه سفر درلود لګیان نه برمل ته زلزله شوی وه، کومو موټر کې په زلزله پوه نه شولو. وروسته راته راپور راغی چې وو تنټه ټپیانو بیا دیګا تر ماخوستانه پورې مونږه ټپیان ډېر لستانو ته ورسېدل. چې له ډېر لستانو ټپیانو نه د مونږه دوه تنه ټپیان چې هغه شدید وو هغه د اورګل شفاخانې ته انتقال شول. او زلزله یو ظلم نه و، دوه ظلم نه و. دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:15 بجې شوې وه هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و کنه.
بلې، په خوست کې هم احساس شوې ده دغه پرونۍ زلزله. اسمت صاحب څه ویل کېږي؟ آیا کوم پلاوی تخنیکي له کابل درغلي دا سیمه کتلې؟ ځکه هغه ویډیوګانې چې خبرېږي په سیمه کې خلک ډیر ورخطا ښکاري، ځکه پرله پسې زلزلې په افغانستان کې دغه سي وضعیت ډیر بیساری غوندې بریخي.
نه، تر دې دمه پورې کوم تخنیکي پلاوی د ساحې د جیولوجیکي سروې په خاطر نه درغلي. البته یو ویډیو ما سره ده چې د غیان یو کلی د غلی په نوم غرونه او منځ کې چودلې دی بیګا. او لغنه چې موهيب او غغونه اوازونه راوتل غرونه غارم چودلې ده او د غرو لمنم چودلې دي پراخ پراخ درځونه کړی دي.
بله، او هلته د سیمې د خلکو وضعیت څه ډول؟ تاسو وایي چې پرون مو ساحاله نږدې کتلې، هغه کسان چې لمخکې نه زیانمن شوي وو کورونه نړېدلې دي، هغوی په خیمو کې ژوند کوي؟
یو خبره دا ده چې د تلفات په دې وجه باندې کم وو چې اوس خلک له ویرې او له ترس نه په خپلو کورو کې چې کوم کورونه نیمه او نیمکاره پاتې دي په هغو کې ژوند نه کوي، خلک په خیمو کې ژوند کوي. غټه وجه دا وه چې تلفات په همدې وجه باندې کم وو. هغه کورونه چې لږ نیمکاره وو او نیمه زیانمن شوي وو هغه پرون بشپړ له مابین لاړل، نو ټول کورونه اکثره کورونه ختم شوي دي. دا یې ګلې دي صحیح خو مکمل منطقه ختمه شوې ده. کوم کورونه چې دیوالونه ولاړو هغه هم چپه شوي دي، تاسو به ویډیوګانې لیدلې وي. او خلک مکمل په استراب او هغه کې ژوند کې په ویر او په ترس حالت کې ژوند کې.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه د پکتیکا د عام روغتیا مشر حکمت الله عصمت و چې هغه ته د بیګنۍ زلزلې او تر راوروسته ټاکنونو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتن لیکونو څېړلو ته لومړیتوب ورکوي چې په متحده ایالاتونو کې پناه غوښتې ده. د امریکا د حکومت جګپوړو چارواکو په یوه آنلاین خبري غونډه کې همداراز له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام هم ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتن لیکونو د څېړنې بهیر به چټک سي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته یې په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د امریکا د حکومت چارواکو بیګا په یوه آنلاین غونډه کې چې ازادي راډیو ته هم د ګډون بلنه پکې ورکول شوې وه، وویل چې د دې غوښتن لیکونو د څېړنې چارې به له دې وروسته له پایله تر پایه د بهرنیو چارو وزارت لخوا تر سره کیږي. دوی زیاته کړه چې د غوښتن لیکونو د څېړنې وخت به هم را لنډ سي. د چارواکو چې د نمونو د نشولو په شرط خبرې کولې، وویل شاوخوا 80,000 افغانان اوس مهال امریکا ته لیږدول سوي دي او هڅه کیږي چې دوی ته د ژوند ضروري امکانات برابر سي. د دې چارواکو په وینا د امریکا اړوندو ادارو له دې ډلې له 110,000 زیاتو کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو په پرونی خبری غونډه کې دا هم ویل چې اوس مهال له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو اندازه همکاریسته، او په دې ترڅ کې د جون پر 9 او 10 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو د کتنې یادونه وکړه. د چارواکو همداراز ویل کار روان دی څو د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر شتمنۍ له نیمایي برخې څخه افغانان ګټه پورته کړي. متحده ایالاتونو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر کنګل کړي، او وروسته د امریکا یوې محکمې پریکړه وکړه چې د افغانستان د دې شتمنۍ نیمایي دي د سپتمبر د 12 د قربانیانو او نیمایي نورې دي له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې سي. د دې چارواکو په وینا امریکا د تیر کال له دوبی راهیسې چې جمهوریت وپرځېد او طالبان پر افغانستان واکمن سول، له افغانانو سره 15 میلیون ډالر بشري مرسته کړې او زیاته کړې ده چې د امریکا حکومت له نړیوال بانک او ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي څو بشري مرستې په مستقیم ډول د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ کاروئ یوازې زموږ د فیسبوک پر پاڼې بسنه مه کوئ، د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. دغه راز په انستاګرام کې هم زموږ ملګری شئ، هلته به د ورځې له تازه خبرونو او راپورونو خبریږئ. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی له افغانستانه د ډبرو د سکرو او نورو تجارتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پلاوی مشري د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت موین کوي. د پلاوی د نورو غړو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستيال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته ورسید. په پام کې وچې دا پلاوی د یک شنبه په ورځ کابل ته ولاړ شي، خو د دوی سفر یو ورځ وزندید او پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستيال قدرت الله جمال د دې پلاوی هرکلی وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر ازادي رادیو ته وویل د دواړو خواوو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي، او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستانی پلاوی سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي محور وي.
د دواړو لورو خبرې به د سوداګرۍ، ترانزیت، د ډبرو د سکرو پر مسایلو او د اقتصادي اړیکو په پراختیا متمرکز وي.
مولانا ظهیر زیاته کړه چې د دواړو خواوو په بحثونو کې به د بارتر یا د جنس پر وړاندې د جنس د سوداګرۍ او همدارس د بندري خدماتو د څلورویشت ساعته فعال ساتلو په اړه هم خبرې وشي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې په پاکستانی پلاوی کې پر ښاغلي فاروقی سربیره نور کوم کسان شامل دي، خو مخکې ویل شوی و چې ښایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو او همدارس د بندرونو او خصوصي سکتور استازي به په پاکستانی پلاوی کې شامل وي. دا پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو تعرفه لوړه کړه، او له افغانستانه د یو ټن سکرو بیا له ترانسپورتي لګښتونو سره $280 ته اوچته شوه. د پاکستان چاپ دان ورځپاڼې د جګپړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی به په کابل کې پاکستان د افغانستان په دوامدار ډول د ډبرو د سکرو د صادراتو په اړه خبري وکړي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د برېښنا انرژي ته تقاضا زیاته شوې ده، او د دې هیواد صدر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د افغانستان د ډبرو سکره د کیفیت له پلوه ډیر ښه دي او ارزانه تمامیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، او د نړیوالو له بندیزونو او اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو اوکراین ته. اروپای ټولنې د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه کړې، خو په عین حال کې د دې ټولنې د غړو ترمنځ د نور یووالی غوښتنه هم کړي. لبلې خوا د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ویلي تمه ده چې د اروپای ټولنې سفیران به په روانه اونۍ کې له روسیې سره د سرو زرو پر وارداتو تازه بندیزونه هم تایید کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له اوکراین سره د 1500 میلیون یورو په ارزښت نوره پوځي مرسته اعلان کړه. د مرستې د فبروري په 24مه نیټه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له دې هیواد سره د اروپایي ټولنې د ټولو مرستو کچه 2.5 میلیارد یورو ته لوړه کړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا پر خپل ټویټر د دې مرستې ستاینه وکړه، خو په عین حال کې د اروپایي ټولنې له 28 غړو هیوادونو څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړه. ښاغلی کولیبا د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته په وینا کې ویل چې اوکراین ته وسلې پر روسیې بندیزونه او له روسیې سره پر اوکراین د یرغل په خاطر حساب کتاب د ده اصلي غوښتنه ده. د هغه په وینا له دې دریو لارو په اروپا کې سوله راتلی شي او امنیت او ثبات ټینګېدلی شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وویل چې اروپایي ټولنه به د اوکراین له ملاتړ څخه لاس وانخلي. بورل په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
اوکراین نورو وسلو ته اړتیا لري، او موږ به یې ورته چمتو کړو. دا جګړه دوام کوي او موږ به هم د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړو.
ښاغلی بورل هغه انتقادونه په کلک رد کړل چې وایي پر روسیې بندیزونه به د ګټې پر ځای تاوان وکړي، او زیان به یې تر روسیې ډیر اروپایي ټولنې ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر همداراز وویل چې تمه ده د اروپایي ټولنې سفیران به د بندیزونو د اومې بستې په ترڅ کې په روانه اونۍ کې له روسیې د سرو زرو پر وارداتو تازه بندیز هم تایید کړي. سرزر له انرژي روسه د روسي د صادراتو دوهم لوی قلم دی. د نړۍ اوستر صنعتي هوادونو یا جی وډلې 13 میاشت له روسي څخه د سرزر پر وارداتو د بندیز ژمنه وکړه، ځکه دوی استدلال کوي چې روسیا د بندیزونو د اغیزو د کمولو لپاره د سرزر له صادراتو د خپل پیسې د ارزښت د لوړولو په هدف کار اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته یو پزړه پورې راپور له غزنی نه لرو. هلته پرون څلوېخت جوړو یو ځای واده وکړ. دا راپور درته وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د قرغزستان حکومت وایي 1500 افغان قرغزیان چې د بدخشان په پامیر کې میشتي قرغزستان ته لیږدوي او هلته به د ژوند امکانات ورته برابر کړي. د قرغزستان د حکومت په وینا په پامیر کې میشت قرغزیان د ژوند لومړنیو امکاناتو به برخې دي او لډیرو سنځو سره مخ دي، ځکه یې تکل کړی چې دوی قرغزستان ته ولیږدوي. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
د قرغزستان د کار ټولنیزو چارو او کډوالو وزیر خدای برګین بازربایوف د جولای په 15مه د دې هیواد په پلازمینه بشکیک کې یوې خبری غونډې ته ویلي پلان لري چې په راتلونکو دوه کلونو کې په پامیر کې میشت قرغز وګړي قرغزستان ته انتقال کړي. هغه ویل دوی پلان لري چې له 2022 کال نه تر 2040 کال پورې په پامیر کې میشت 400 قرغزي کورنۍ قرغزستان ته انتقال کړي، او په دې خاطر بودیجه هم ځانګړې شوې ده چې دوی ته د کورونو په جوړولو او د میشتېدو په نورو چارو مصرف شي. د قرغزستان چارواکي وایي په پامیر کې د میشتو قرغزیانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي، او په افغانستان کې حاکمو حکومتونو د دوی لپاره د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. ښوونځي او روغتونونه نه لري، ځکه دوی اوس پلان لري چې خپلو همژبو ته په قرغزستان کې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. په افغانستان کې د واکمن حکومت لخوا د نه پاملرنې او د قرغزستان حکومت له لوري د قرغزیانو د لیک په اړه د طالبانو حکومت ویاندویانو انعام الله سمنګانی او احمد الله وسیق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د قرغزستان حکومت په 2018 کال کې 50 کورنۍ او په 2019 کال کې هم 50 قرغزي کورنۍ له پامیر څخه قرغزستان ته انتقال کړي وي، خو ویل کېږي چې ځینې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. په پامیر کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت له امله بریالي نه شو چې د قرغزستان د حکومت د پریکړې په اړه د دې سیمې د اوسیدونکو نظر واخلو. دغه شان هڅه مو وکړه چې د قرغزستان په نارین کې هم د میشتو افغان قرغزانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. مخکې بیا په پامیر کې یو شمېر میشتو افغان قرغزانو ازادي راډیو ته ویلي وو دوی قرغزستان ته په تاکي کومه ستونزه نه ویني، خو چې اقتصادي ستونزې ورپېښې نه شي. خو یو شمېر نور افغان قرغزان چې اوس د قرغزستان په نارین سیمه کې میشتي ازادي راډیو ته ویلي وو بل ستونزه نه لري، خو په لهجو کې ستونزه شته، ځکه افغان قرغزیان په خپله ژبه کې دری کلمې لري او د قرغزستان قرغزیان روسي. د ازادي راډیو د قرغزي سرویس ته راپور پر بنسټ د پامیر د قرغزیانو د انتقال په اړه په قرغزستان کې دوه نظریې موجود دي. یو شمېر غواړي چې د پامیر وګړي قرغزستان ته انتقال شي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې هملته په پامیر کې دوی ته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي. د یادونې ده چې تر دې مخکې یو شمېر هندوان او سکان هم د هند حکومت لخوا له هغه وروسته یاد هیواد ته ولېږدول شول چې په کابل کې په عبادت ځایونو بریدونه وشول. یو شمېر افغانان نورو هیوادونو ته د مذهبي او قومي لګکیو د لیک په اړه وایي چې دوی یوازې نه ځي، بلکې د افغانستان د فرهنګي تنوع ښکلا هم له ځان سره وړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422122 1415. شمېره بیا وایم 00422022 1415.
اوس هم غزنی ته ورځو او هلته مو د و واده له حاله خبره وو. تیره ورځ په غزنی کې د یو مخور او دنیا عالم په مالی لګښت د لسګونو تنو پیغلو او ځوانانو ډله ییز واده ترسره شو. دلته د هغه ځوانانو ودونه شوي چې نه یې شوی کولی د اقتصادي ستونزو له امله ودونه وکړي، او کوژدنې یې له کلونو راهیسې د پلار په کور ناستې وې. تفصیل یې په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د څلوېښتو تنو پیغلو ځوانانو ډله ییز واده دغه واده د هغه پیغلو ځوانانو ترمنځ ترسره سو چې د کمزوري اقتصاد له امله یې نسوی کولای چې په شخصي توګه ځان بسیا کړي. د دغه ډلیز واده ټول لګښت د سیمې یو مخور او دینی عالم الحاج متمدی پر غاړه اخیستی وو. نوموړی وایي دا 15 وار دی چې د ډلیزو ودونو مراسم نیسي. دی وایي په دې ډلیز واده کې د هغه ځوانانو ودنه کیږي چې نسي کولی د اقتصادي ستونزو له امله ودنه وکړي او 2-3 حتی 15 کاله یې کوژدنه د پلار پر کور ناسته وي. ښاغلی متمدی وایي له موږ سره هیچا هیڅ ټولنې هیڅ موسسې په دغه برخه کې مرسته نه ده کړې. نو په دې خاطر چې د ځوانانو زیاتې ستونزې وینم له خپل جیبه دغه خرڅه کوم.
موږ هر کال په کال کې 2 ځلې د شعبان میاشتې په 15 او د ذوالحجې په 13 دغه پروګرامونه لرو. دغه پروګرام په ټوله معنا آزاد ده. موږ هغه وخت کله چې دوستانو ته اطلاع ورکوو په دې کې هیڅ محدودیت نه وي چې یو څوک له کوم ځای کوم قوم کومې ژبې او کوم مذهب سره تړاو لري. موږ د وطنوالۍ ویاړ لرو چې الحمدلله په غزنی کې دغه اتحاد او صمیمیت شتون لري.
سید حسن علوی په دغه ډلیز واده کې زوم دی. نوموړی وایي زیات خوشحاله دی چې د واده له زیاتو لګښتونو څخه خلاص سوی دی. دی له نورو ځوانانو څخه هم په دغه ډول ودونو کې د ګډون غوښتنه کوي.
ټول شرایط دغه اقتصادي دی. په څنګ کې چې یو کس 15 لکه روپۍ مصرف کړي په ژوند کې فقر، غریبي، تنګلاسي او قرضداري راځي. نو بیا مجبوریږي چې مسافر شي. لو کورنۍ ناوې او خپلوانو لري کیږي. نو چې لري کیږي ولې اقتصادي نه نیسي؟
راهله ګلستانه هم په دغه ډلیز واده کې ناوې ده. دا وایي هیچا دې ته نه داړه کړي چې دلته واده وکړي، بلکې په خپله خوښه یې دلته واده کولو ته غاړه ایښې ده. دا وایي دا هیڅ کومه بده خبره نه ده. نور نجونې دې هم په دغه ډول ودونو کې ځاننه بسیا کړي.
ښه احساس لرم، خپه نه یم، خوشاله یم. په خپله خوښه مې دلته واده کړی دی. د پلار او خسرګنۍ په کورونو مې لګښتونه راکم سول.
دغه واده ته د ښار له بېلابېلو سیمو څخه په 100 کسان میلمانه راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هم د ولور تر څنګ په ودونو کې زیات لګښتونه رواج لري.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هره اونۍ د سی شنبې په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د 4 شنبې د مازیګر له 4:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
اوریدونکو د دې خبرونې اوریدل نن مهروي او سمستاسو پیغامونه
ازادي رادیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړې اورې زیار شي ګران کړو. دا باید د ګمرک کم واخې ځان د تنخواه شي دې تر روان دا ټول د ګمرک دي.
بلی السلام علیکم، زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کیم. زه لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیله وایم. بعد سلامه په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمرل شوی دي او هر هغه څوک چې د پونتون پاریغ وی یا فاکولټي ویلي درسونه ویلي ماسټری کړي پی ایچ ډی او ډاکټرای کړي که یو بس ته امتحان ورکی هم نتیجه نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوی، هغه کسان چې د مدرسې نه پاریغي یا په ټیټه سطح ته مکتب پاس کړی دوی د یو لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله داده چې په قران کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوي؟ ولې دا آیات نه عملي کوي په حال دا چې تاسو وایي چې دا یو اسلامي حکومت دی؟ زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي رادیو.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. د لمن د سنگینو ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کېږي خو کار نه کوي. تاسو د غمو خو زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غمو خو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مسجد الصوري څخه سیپرمسنیم خبر کوم. زما پیغام دا دی، کومې مرستې چې د مسجد الصوري ته راځي هغه هغه خلک ته رسیږي چې وابسته لري، هغه خلک ته نه رسیږي چې مسکینان وي در بدر وي، زما د دوه مسؤلینو څخه دا مرستې بیشي دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلکو ته ورسیږي چې مسکینان او دربدره یي، باید پر وویستو ونه بیشه سي. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه. د خدای په امان.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 21 24 201.